السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. وایم نن چهارشنبه ده، د 1398 کال د عقرب میاشتې لومړۍ نیټه، د 2019 کال د اکتوبر درویشتمه. په دغه خبری پروګرام کې چې تخنیکي چارې میر احمد صافی مخته وړي، اورئ چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې تمه ده چې د ناټو په غونډه کې بحث وشي. همدارنګه د افغانستان د حکومت استازي او طالبانو ته بلنه ورکړل شوې چې په پیکینګ کې د سولې په بین الافغاني غونډه کې برخه واخلي. دا مو د سر موضوعګانې دي. دا هم اوري چې د سوریې د کردانو په سیمه کې اوربند نږدې یوې اونۍ په مخه د روسیې په منځګړیتوب تمدید شوی دی. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرډکی، د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځو هیوادونو ویلي یوې دایمي سولې تړون ته چې پرې افغان جګړه ختمه شي متحده پاتې دي. تمه ده چې د ناټو دفاع وزیران په بلجیم کې سبا پنجشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. او په اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت چارج دفیر وایي ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین له ولسمشر غوښتي وو چې مخکې تر دې چې له دې سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري، د ګازو د هغې کمپنۍ په اړه تحقیقات وکړي چې د ده له سیاسي مخالفانو سره ارتباط لري. پوره خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمېر لویدیځ هیوادونه وایي یوې دایمي سولې تړون ته چې پرې افغان جګړه ختمه شي متحده پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خپره شوه، چیرته چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له خپلو بریتانیایي، فرانسوي، جرمني، ایټالیایي، نارویژي سیالانو او د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له استازو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړې. خلیلزاد د دوو ورځو په مخه بروکسل ته تللی. په اعلامیه کې ذکر شوی چې لویدیځوال، افغان حکومت، طالبانو او نورو افغان سیاستوالو د مدني ټولنې له مشرانو سره ګډ کار ته لیواله دي څو د یوې جامع او دوامداره سولې تړون ته سره ورسیږي. ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له ټولو ښکېلو غاړو غوښتي چې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي پړاو پر مهال د اوربند وکړي څو د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو سیاسي حل لار پیدا شي. طالبانو او نورو افغان ډلو ته ویل شوي چې پرې نږدي هیواد یې د القاعدې او نورو نړیوالو تروریستانو لپاره امن ځای شي او طالبان د هغوی له ملاتړ او اړیکو لاس واخلي. پرون د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلي چې د چین هیواد به د اکتوبر په 28 او 29 د یو لړ بین الافغاني خبرو کوربه وي. تاکل شوی چې د ناټو دفاع وزیران په بلجیم کې سبا پنځشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ناټو د سرمنشي مرستیال ویان پیرس کیزالی په پلازمینا بروکسل کې ازادي راډیو ته د دې غونډې په اړه وویل: دفاع وزیران به د افغانستان د ماموریت په برخه کې خپل ژمنه بیا وکړي، یعنی هم به د پوځیانو په برخه کې او هم د هغوی د تمویل په برخه کې. هدف دا دی چې افغان ځواکونه لا پیاوړي شي. په بروکسل کې به په سبانۍ غونډه کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران برخه واخلي. له افغانستانه د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم دې غونډې ته ورغلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ناوخته د ډیجیټلي نتیجو د مرکز او د بایومیټریک وسایلو د صندوقونو مهرلاک د کاندیدانو ناظرینو ته ورښکاره کړ. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی پر ټویټر کړي. تر دې درې ورځې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو ور د مهرلاک ماتیدو پر سر جنجالونه پیدا شوي وو او د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې غړیو اعتراض کړی وو چې پولیس په غیر قانوني ډول حساسو ځایونو ته ورغلي. خو کمیسیون ویلي وو د معلوماتي دهلیز قفل مات شوی او هلته حساس مواد نه وو. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې تر اعتراض وروسته درې ورځې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارونه په ټپه درېدلي وو. په اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر وایي ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین له ولسمشر غوښتي وو چې مخکې تر دې چې له ده سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري، د ګازو د هغې کمپنۍ په اړه د تحقیقات وکړي چې د ده له سیاسي مخالف سره ارتباط لري. امریکایي ډیپلومات ویلیام ټیلر دا خبرې پرون د کانګرس د یو درې کسیزې ډلې مخ ته وکړې. ډیموکراتان غواړي ولسمشر ترامپ له کیف سره د مشروطې معاملې له امله استیضاح کړي. ښاغلي ترامپ د جولای په 15 د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلینسکي سره په ټلیفون خبرې کړې وي او له هغوی غوښتي وو چې په اوکراین کې د جو بایدن او د هغه د زوی د شتمنیو په اړه معلومات ورکړي. دا هغه وخت و چې ولسمشر ټرمپ له کیف سره د نږدې 400 میلیون ډالرو پوځي مرسته درولې وه. جو بایدن د ډیموکراتانو مخکښ کاندید دی او د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ مهم سیال ګڼل کیږي. او د روسیې د کورنۍ چارو وزارت وایي داسې ښکاري چې د څړځای پر سر لانجه د روسیې په روستوف کې د 50 کسانو د وژلو سبب شوې ده. په روستوف کې د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت سیمه ییزو استازیو پرون وویل دا پیښه د روستوف په ارلوفسکي سیمه کې چې د موسکو د جنوب په 1200 کیلومتره کې پرته ده رامنځته شوې. د ډزو پر مهال 2 تنه نور ټپیان شوي هم دي. خبرونه مول ازادي رادیو ورېدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي. چین د افغانستان د سولې په ارتباط یو بین الافغاني غونډه جوړوي. د افغانستان د امنیت شورا ویاند کبیر اقمال وایي
موږ د چین ډیپلوماتانو سره څو ځله لیدنې وکړې. دوی د یو کانفرانس خبر ورکړ چې په دې کې به د دوی په وینا افغان لوري د طالبانو سره د سولې په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د حکومت په سطحه په دې اړه بحثونه روان دي.
د ناتو دفاع وزیران به سبا او بل سبا غونډه کوي. د دوی د غونډې اصلي اجنډا افغانستان ده. دغه د ناتو مرستیال ویاند پیر کزالی ازادي راډیو ته وویل
د دفاع وزیران به د افغانستان له ماموریت سره هم د ځواکونو او هم یې د تمویل په برخو کې خپلې ژمنې تازه کړي.
د سوریې د کردانو په سیمه کې اوربند نږدې یوې اونۍ په مخه د روسیې په منځګړیتوب تمدید شوی. د دغه اوربند جزئیات د روسیې دفاع وزیر په بخښنې سره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیان کړل.
د روسیې او سوریې پوځي واحدونه به د کوردي وسلوالو وتلو ته زمینه برابروي او د دوی وسلې باید د سوریې او ترکیې له ګډې پولې د سوریې دننه 1.5 کیلومتره لرې وي.
بیا مو هم خراغلاست وایم. پس د سهار 2 بجې او اته د خېدی رازو لمړی مطلب ته پیکینګ د افغانستان د حکومت استازیو او طالبانو ته بلنه ورکړي چې هلته د سولې په غونډه کې برخه واخلي. کابل وایي د چین پر بلنه غور کوي او طالبانو دغه بلنه منلې ده. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي وو د سولې د خبرو لپاره باید اوربند وشي خو طالبان اوربند ته غاړه نه ږدي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان حکومت وایي چې چین بلنه ورکړې ده چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د استازیو د ګډون په اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې څو ورځو کې د چین ډیپلوماتانو سره څو ځله لیدنې وکړې. دوی د یو کانفرانس په اړه خبر ورکړ چې په دې کې به د دوی په وینا افغان لوري د طالبانو سره د سولې په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د حکومت په سطحه په دې اړه بحثونه روان دي. کله چې په دې اړه آخري تصمیم ونیول ولسو له هیوادوالو سره به شریک
کړو. اسوسییټډ پریس اژانس په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا خبر ورکړی چې دا غونډه به د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو ترسره شي او دوی به هم برخه پکې واخلي. د افغانستان د سولې د خبرو په ارتباط د دوشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د دې وزارت د سولې استازي زلمی خلیل زاد د سولې د نویو هڅو په نیت د اروپایي ټولنې له استازو د ناتو له چارواکو او د ملګرو ملتونو له استازو سره خبرې پیل کړې دي. زلمی خلیل زاد به د بلجیم او فرانسې له سفرونو وروسته روسیې ته لاړ شي او اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې ښاغلی خلیل زاد به چین ته هم سفر وکړي. خدا له څرګنده نه ده چې دی به په چین کې راتلونکي اونۍ په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي کنه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند ښاغلی حقمل وایي چې د حکومت غوښتنه له ټولو هغو هیوادو چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته کوي دا ده چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې پروسې ته ژمن ووسي.
هغه څه چې موږ لپاره مهم دي هغه دا ده چې موږ د سولې یو هر اړخیز بهیر ته ژمن یو. یو داسې بهیر ته چې هلته د افغانستان نمائندگی د افغانستان مشروع او ټاکل شوی نظام کی د افغانستان د خلکو غوښتنه کې داسې یو چالو قامت راځي البته چې هغه د افغانستان او د نظام نمائندگی وکړلای شي.
د طالبان او امریکایي پلاوی د سولې خبري ورسته لاسو میاشتو او نه پړاوه د سپتمبر په میاشت کې هغه وخت پای ته ورسېدی چې د کابل په ششترک سیمه کې طالبانو د موټر بم برید وکړ. په دې چاودنه کې د یو امریکایي په ګډون دولس تنه ووژل شول او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې د سولې خبرې له دې سره نورې ختم شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ناتو سازمان دفاع وزیران او دغه سازمان د شریکو هیوادونو دفاع وزیران سبا او بل سبا غونډه کوي. د دوی د غونډې اصلي اجنډا به د افغانستان مسأله وي. د ناتو غړي هیوادونو ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به پوره ملاتړ کوي. دا چې دغه اونۍ په بروکسل کې د بلجیم په پلازمینه کې چې هلته د ناتو مقر دی څه تیریږي؟ له بروکسل مصطفی صدیقی راپور را لګلې.
د شمالي اتلانتیک د سازمان یا ناتو او د شریکانو دفاع وزیران به د افغان ځواکونو او هم په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ اعلان وکړي. دوی د پنځشنبه او جمعې په ورځو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. تر دې غونډې مخکې د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران به د پنځشنبه په ورځ د افغانستان په اړه خبرې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په دې هیواد کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکات میلر او هم په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کې ګډون وکړي. کزاله زیاته کړه د دفاع وزیران به د افغانستان له ماموریت سره هم د ځواکونو او هم یې د تمویل په برخو کې خپلې ژمنې تازه کړي. هدف دا دی چې افغان ځواکونه لا پیاوړی شي او وکولی شي له نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړي او هم د یوې تلپاتې سولې ټینګښت ته زمینه برابر کړي. دغه وزیران به دغه راز که امکان وي چې د سولې خبرې بیا پیل شي د دې بهیر هرکلی وکړي. طالبان باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای. هغوی باید د خبرو میز ته راشي. د دغې غونډې په درشل کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. هغه په ټویټر کې د خلیلزاد پر ستاینې سربیره لیکلی چې ناتو او شریکان یې له افغانستان د ملاتړ په دوام سره یو سوله ییز جور جاړۍ ته لاره هواروي. د امریکا او د طالبانو استازو له نهه پړاو خبرو وروسته د سولې د یوې موافقې لاسلیک ته نږدې شوی و. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د خبرې په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې لغوه کړې چې یو امریکایي سرتیری او یو لس تنه نور په کابل کې د طالبانو په یوه حمله کې ووژل شول. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له هر ډول مخامخ خبرو ډډه کړې ده. په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غړیو او په دې هیواد کې د تړون د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو نه ډېر شوادونو شاوخوا اولس زره پوځیان حضور لري. د دې ماموریت اصلي مرکز په کابل کې دی او څلور نور مرکزونه په بلخ، هرات، کندهار او لغمان کې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور او د دوی د وتلو مسلې د نړیوالو مطبوعاتو پام ور اړولی دی. فارن افیرس په یو مقاله کې لومړی پوښتنه کړې چې له افغانستانه بهرني ځواکونه څنګه وځي. فارن افیرس خپرونه لیکي په امریکا کې وروستي دوه کاله جمعي نظر دا دی چې بهرني پوځیان باید افغانستان پرېږدي. په دوام کې راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشري ټاکنو ته دیموکرات کاندیدانو او نورو سیاستوالو ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته نور اړتیا نشته. فارن افیرز بیا د افغانستان د ماموریت د ملاتړیو په حواله لیکلی چې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل به یو ناورین رامنځته کړي او د تروریستي ډلو د رامنځته کېدو لپاره به لار پرانیزي. د مطلب لیکوال زیاتوي د امریکایي ځواکونو وتل به د طالبانو د لا زیات نفوذ زمینه برابر کړي، هغه څه چې په 2014 او 2014 میلادي کلونو کې ولیدل شول او د امریکا د هوایي بمباریو په کمیدو سره طالبانو د کندوز او هلمند په شمول په ځینو ولایتونو کې پرمختګونه وکړل. د خبرونې په لیکنه واشنگتن کولای شي د افغان پوز تمویل ته دوام ورکړي، خو ښایي د امریکا کانګرس له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دغه مالی تمویل سره مخالفت وکړي او د بندیدو غوښتنه وکړي. د مقالې په پای کې راغلی چې که متحده ایالاتونه افغانستان سولې ته رسیدو پرته پریږدي، د دغه هیواد خلک به ډیر زیانمن شي او د امریکا د وتلو په لومړي کال ښایي د طالبانو تاوتریخوالی په بېساري کچه زیات شي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو باندې مقاله لیکلې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دوشنبه ویلي چې 2000 امریکایي پوځیان له افغانستانه ایستل شوي دي. وال ستریت ژورنال لیکي افغان مشران او امریکایي چارواکي اندېښمن دي چې په بهرنیو مسایلو کې د امریکا متحده ایالاتونو لښکېلتیا د ډونالد ترامپ بیزاري ښایي د دې لامل شو چې هغه په یو وار خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي، هغه هم دغسې وخت چې د امریکا انتخابات رانږدې کیږي. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په دې مقاله کې د افغانستان ولسمشري ټاکنو باندې هم تمرکز شوی او لیکل شوی چې په انتخاباتو کې د خلکو له کم ګډون سره سره هم اشرف غنی او عبدالله عبدالله هر یو د بریا ادعا کوي. د وال ستریت ژورنال په لیکنه له دې کاندیدانو کې یو هم له 500% زیات رای خپل نه کړي، انتخابات به دویم دور ته ولاړ شي چې ښایي تر راتلونکو پسرلي وزنډيږي او په نتیجه کې به بیا هم سیاسي بې برخلیکی دوام پیدا کړي. د برېښنا شرکت د کورونو لپاره د مریضي برېښنا څخه د ګټې اخیستنې پروګرام پیلوي. دغه شرکت مسؤلین وایي دغه پروګرام د 50 کلونو لپاره پر مخ وړل کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په کابل ولایت کې به د کورونو پر سر د مریضي برېښنا نه د ګټې اخیستنې پروګرام ډیر ژر پیل شي. دغه پروژه د 50 کلونو لپاره پلان شوی چې 50% لګښت به مصرف کوونکي او 50% به خصوصي سکتور او دولت ورکوي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د سه شنبه پورس په دې اړه یوې غونډې ته وویل
هم مصرف خانوار کم شوه.
دغه پروژه لامل کیږي چې د کورونو لګښت کم، د برېښنا تولید ډیر او پرچاوي به هم کمی سي.
په لومړی کال کې به په کابل او په دوهم او دریم کال کې به د پروان، بلخ، هرات، ننګرهار او غزنی ولایتونه د دغه پروژې تر پوښښ لاندې راشي. برېښنا شرکت د میلادي میاشتې تر پای پورې خصوصي سکتور ته وخت ورکړی چې په دې برخه کې پانګونه وکړي. دغه پروژه د کورنۍ برېښنا د تولید د ډیروالي، د تجدید وړ برېښنا نه د ګټې اخیستنې، د دود او د هوا او چاپیریال د نه ککړتیا په هدف پیلېږي. په ورته وخت کې د اوبو برېښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی وایي دغه پروژه د دې ترڅنګ چې ډیره برېښنا تولیدوي کارموندنې ته هم زمینه برابرولی شي.
ما 300 روز آفتابی داریم.
موږ 300 مریض ورځ لرو او د لمر ځلېدل به په یو ساعت کې 6.15 کیلووات په یو ورځ کې په افغانستان کې دي.
کابل خاریان د دغه پروژې د پیلېدو هرکلی کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولید احمد زم وړو چې موږ ته په خپل منطقه کې سولار نصب کړي. سولار ډېر ښه شی دی او ډېر نیک کار دی. موږ خوشاله یو چې موږ ته په افغانستان کې سولار نصب شي.
د چارواکو په خبره د لمریز برېښنا پروژه به د برېښنا د تولید د ډیرېدو ترڅنګ کارموندنې ته هم زمینه برابر کړي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
مننه چې آزادي رادیو واورئ. آزادی رادیو ته غوښتا. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د آزادی رادیو پروګرامونه هر ورځ د سهار لوو د ماخام ترو کولای شي په آزادی رادیو .com ویب پاڼه باندې هم واوري. راځو یوې کورنۍ موضوع ته. څو ورځې مخکې د ننګرهار په هسک کې مینې ولسوالۍ کې په یو جماعت کې غبرګو چاودنو لسګونه ملکیان مړه او ټپیان کړل. زموږ همکار روح الله انوري د ننګرهار حوزوي روغتون تللی هلته پاس کمینه کې پچاودنه کې د ټپیانو او د وژل شوی کسانو خپلوانو سره خبرې کړې. دغه راپور یې چمتو کړی چې د یو قومي مشر په ژړا پیلېږي.
دا د هسکې مینې د جودري د کلي د یو سپینګیري د سلګو غږ دی. په کوم ځای کې چې په یوه چاودنه کې په ثانیو کې په لسګونو کسان ووژل شول. د جودري د جمعې ورځې چاودنه کې د سمی ولا د کورنۍ څلور تنه وژل شوي، خو دا یوازې د یو زوی له مړینې خبر دی. وای دوی نوره هیڅ ګناه نه لرله، یوازې د الله د عبادت لپاره راټول شوي وو او د جمعې مونځ ادا کاوه چې پرې چاودنه وشوه.
موږ د اسلام په نوم باندې په دغه سره راته کول کېږو. څوک یې دا څوک ته څوک یې ځاڅو کې موږ مسلمانان موږ په هېڅ جرم هم نه دی کړی. چې دا جرم کوي د جومات د الله عبادت باندې لګې تر راغلی، بل جرم خو موږ نه دی کړی. او په دې کې موږ څوک نه پرېږدي، ځکه چې موږ په زمینداران دي کنه خلک یې موږ یو شي کوم کار نه لرو. خپلې غریبۍ او مالداري دې کانې دې سره موږ کار نه هېچا سره کار نه وو. بل دغه موږ سره د احساس همدغه چې الله پاکه
د جودري چاودنه کې د ټپیانو ښکار ټپونه مخ په خکې دودي، خو په زړونو کې پیدا شوي زخمونه به یې تل تازه وي او رغېدل به یې ډېر کلونه ونیسي. د سمیع الله ورور رحمت الله په سرو سترګو ژاړي. وایي د چاودنې په ورځ بل کلي ته تللی و چې له پېښې خبر شو، په منډه خپل جومات ته راغی. جومات یې چپه پروت و، خلک ورلاندې وو او د کلي مېرمنې د جسدونو او ټپیانو په راویستلو بوختې وې. معراج د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. چاودنه کې مخ او د سر ویښتان سوځېدلي. وایي قدرت الله په پخا ټپی شوی. وایي خاور لاندې و، کله چې له خاورو راوویستل شو خو و ګرځېدلی شو. شاوخوا او خاورو لاندې خپلوان پراته وو. په مړو کې یو زوی او نور خپلوان ولیدل. همت یې له لاسه ورنه کړ. مېرمنې او لورګانو ته یې تسلي ورکوله.
اول چې موږ داسې وکوتل نو بس یو زوی مپروت و، لوږه ته مې چای دا خپل نن لاړې جامو ته یې چوکاته ما چې څنګه د پکې ناسم استعمال کوم د وو عسکر ټپې ته داسې وکړل ته مخ ور خلاص کړ چې ما بس ومه کار مې کوم د چې ما بس الله د شهادت تا کوم کا چې دا ته نو یې دا چې ګوره ونه ځاړی چې ګوره بل باندې ما څه پروت و. هغه یو زوی مګا ونه لیده ما په خپله هغې باندې ډېرې زیاتې خاورې او هغه په دوه بدې ډس کړو وو. شپږ کوم سیم کې وو مکتب کې او په نهمه سپاره کې وو.
په پیښه کې ټپیان او پیوازانې د حکومت په څیر تر اوسه په دې نه پوهېږي چې څه شی پرې چاودېدلې او چا په لمونځ کوونکو دا برید کړی، خو له حکومت او نړیوالو په دې ګیله کوي چې د امنیت راوستلو کې ناکام شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د کردانو په سیمه کې اوربند د نږدې یوې اونۍ په مخه د روسیې په منځګړیتوب تمدید شو. پرون داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ښایي ترکیه نن د سوریې دننه پر کردانو پراخې حملې وکړي. انقره تور پورې کوي چې د سوریې کردان د ترکیې له بېلتون غوښتونکو کردانو سره ارتباط لري او د ترکیې خاوره ګواښي. احمد شیبر په دې اړه راپور جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره یې مهمه موافقه کړې ده چې له مخې به یې د سوریې په شمال ختیځه سیمه کې پوځي ګزمې پیل کړي. دا موافقه پرون د توري بهیرې په سوچي استراحتجي کې د دواړو مشرانو د کتنې پر مهال وشوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل سوریه باید د بهرنیو غیر قانوني وسلوالو له موجودیت آزاد شي. روسي او ترکی چارواکو ویلي دي چې د امریکا په منځګړیتوب د سوریه دننه د کردانو په سیمه کې 15 ورځنی اوربند چې پرون ناوخته پای ته ورسید د نشته یوې اونۍ په مخه تمدید شوی دی. د روسیا او ترکیه د مشانو غونډې په سوچي کې 5 ساعته دوام وکړ. تر لیدنې کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف رسنیو ته د شوې موافقې په اړه وویل.
Они будут содействовать выводу подразделений
د روسیې او سوریې پوځي واحدونه به د کوردي وسلوالو وتلو ته زمینه برابروي او د دوی وسلې باید د سوریې او ترکیې له ګډې پولې د سوریې دننه 10 کیلومتره لرې وي. دا هڅې باید د چهارشنبې د شپې له 12 بجو وروسته په 150 ساعتونو کې بشپړې شي. د مسکو او انقرې د موافقې له مخې به سر لننه د روسیې او سوریې سرتیري له ترکیې سره د پولې امنیت د سوریې لور ته ساتي او ترکیې ځواکونه به خپل لور ته د روسانو په همشغی امنیت تامینوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای تمده چې د وای پی جی پونوم د سوریې کوردی وسلوال د منبج او تل رفحت له شارونه هم ووزي. انقره له کوردانو غواړي چې د 10 کیلومترو په هر سیمه له ترکیې سره د پولې په اوږدو تخلیه کړي.
د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمیر لویدیز هیوادونه وایي یوې دایمي سولې تړون ته چې پر افغان جګړه ختمه شي متحده پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خبره شوه چېرته چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له خپلو برتانیایي، فرانسوي، جرمني، ایټالیایي، نارویژي سیالانو او د اروپا او ملګرو ملتونو له استازو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې وکړې. ټاکل شوی چې د ناتو دفاع وزیران په بلجیم کې سبا پنځشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ناتو مرستیال ویان پیرس کیزالی ازادي راډیو ته ویل چې د ناتو دفاع وزیران به د افغانستان د ماموریت په برخه کې خپل ژمنه بیا تازه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ناوخته د ډیجیټلي نتیجو د مرکز او د بایومټریک وسیلو د صندوقونو مهر لاک د کاندیدانو پر ناظرینو ته ورخکاره کړ. د انتخاباتو په کمیسیون کې درې ورځې په دې لانجه او کار په ټپه درېدلې و چې اسکار غیر قانوني ډول حساسو ځایونو ته ورغلي او قلفونه یې مات کړي، خو کمیسیون ویلي د معلوماتي دهلیز قلف مات شوی او هلته حساس مواد نه وو. په اوکراین کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت چارج دافیر وایي ولسمشر ډانلډ ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلنسکي غوښتي و چې مخکې تر دې چې له ده سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري د ګازو د هغې کمپنۍ په اړه تحقیقات وکړي چې د ده له سیاسي مخالف سره ارتباط لري. ازادي راډیو نه ملند خبرونه واوریدل. د خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ټکی کام ویب پاڼه کې پروت دی. اوس د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه.
نن لڅ د یڅ کار کوي؟
نو می احسان لدی نن وای کار کوم.
څومره وخت شته کار کوي؟
څلور پنځه کال کیږي.
څلور پنځه کال کی نو لکم زاید را شروع کړی و اوس څه کوي پکې؟
لا ول سر نو شروع کړی و یم مخ پاید یو ورته وای اوس واس بری کوم.
ډیر پرمختګ دی کړای کلک.
تمره پرمختګ نه ده خو بیا هم خده ده چې هغه زړه کار نه وته ده پاید وینه.
هغه سختو کدا کار ده؟
اغه کار سخت چې ارڅوک لیغنه سر ټکی وای اغه کار سخت.
اني دغه کار ده چې وړه باید لامد کی جوړی کی دا کنه؟
نه اغه دا کار ده چې اچا شپ کاری باید ته په خدمت کې ودرېږي او جارو وکي دیګور ته پوخ کې دا ټول کار دی غو ده.
نو نور به کار کوي ته به د دوی لپاره خدمت کې داسې
شاګرد
دی په اصطلاح.
و دې شاګردانو شاګرد دی یعنی
اوس نو شاګردۍ مرحله تر هغه لای خپل
و اوس خپل شاګردۍ ما
نو کله بیا سې پران انوای شي چې ډوډۍ په حق
او ډیر وخت وړي سړی هغه کارونه کې غزده کوي نه شي. نو اوس په ریه هڅه نه د کړي چې زده کړم.
نو ولې هڅه نه کړي؟
خو نه راګه یعنی دې خطر په هڅه نه کړي دا نور کار نه یې زده کړي.
ته به نه غواړی چې مثال د ګرم تنور څنګه ته ناست یا د تنور اورو ګرمي به در باندې لګي؟
دې ترانه له بغل خو به دې غم نه شي دومره فرق نه کوي. خو هڅه مې نه کړي چې زده کړم.
یعنی مقصد دې نه ده چې په دې کې مخکې لاړ شي کنه ځکه داسې ښکاري چې علاقه ورسره نه لري.
و همدغه ځای ده چې نه غواړم چې مخته لاړ شم. زه همدغه مره مې زده کړې ده ان شاء الله خدای به بل کار راکې بیا باغ وکم.
بل کوم کار ته نیت ده؟
تر اوسه پرې خو نیت نه ده کړی خو بیا هم برابر څه کوم چې کار برابر څه.
دلته دې سات تیر ده کنه؟
سات مې تیر ده انډیوالان مې ښه انډیوالان دې ښه سات مې ورسره تیر ده.
یعنی دومره ګټه پکې کوي چې بیا ژوند کې وچلېږي؟
و همدغه مره ګټه کې کېږي چې ژوند مو چلېږي.
د درنو اوریدونکو له تاسو مننه کوم چې د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله مو واوریده. تر بل نیم ساعت به بیا ستاسو خدمت ته راځم. اوس مایک زرغونی منګل د سپارم مهرباني.